السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2019 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. ولی حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه د مشال راډیوي مجله هم لرو، خو اول خبرونه د نجیبا میراورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د پولیسو لوی ځواک د استخدام کار د زر پیلولو اعلان وکړ. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده، او ایران وایي جرمني ناحقه د دوی په ماهان هوایي شرکت بندیز لګولې. پوره خبرونه د خیبر پختونخوا د وزیر الله ویان اجمل وزیر د نهې په ورځ مشال لډیو ته ویل چې په نږدې څو ورځو کې به په قبایلي سیمو کې د پولیسو او لوی ځواک د سرتیرو د استخدامولو لړۍ پیل شي. نوموړي ویل په قبایلي ضلعو کې د حکومتي ودانیو په جوړولو کار پیل شوی او د پولیسو او لوی ځواک د سرتیرو برتي کولو لړۍ به ډیر زر پیل شي، خو په دې اړه کومه مشخصه نیټه ونه ښوده. د خیبر پختونخوا حکومت چارواکي وایي په لومړي قدم کې به په قبایلي ضلعو کې 6000 پولیس او 2000 د لوی ځواک سرتیري په کار وګمارل شي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر راجا بشارت پرون په یو بیان کې ویلي د ساحیوال پیښې د سړلو لپاره جوړې شوې ګډې تحقیقاتي ډلې په خپلو لومړنیو لاسته راوړنو کې موندلې ده چې د وژل شوي تن محمد خلیل او د هغه د کورنۍ له ترهګرو ډلو سره د اړیکو شواهد نه دي موندل شوي. راجا بشارت وایي د تیر خالی په ورځ د وژل شوي تن محمد خلیل او د هغه د کورنۍ د غړو د وژنې مسؤلیت د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې پر چارواکو راځي. د نوموړي په وینا ګډې تحقیقاتي ډلې د راپور د مخې ته راتلونه پس د امنیتي ادارو د یو شمېر افسرانو خلاف کاروایی شروع شوې او د هغوی دندې ځنډول شوې دي. د پنجاب صوبې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د جنوري په 19 په ساحیوال کې محمد خلیل او د هغه د کورنۍ درې نور غړي په ډزو ووژل او درې نور ماشومان یې ژوبل کړل. چارواکو هغه مال ویلي چې دغه تن د داعش وسلوالې ډلې سره تړاو درلودلو. په پیښور کې د ماربلو د کارخانو د ټولنې جنرال سیکرټر همت شاه پرون مشال لډیو ته ویل د بجلی د کمی له وجې د دوی سلګونه کارخانې اغېزمنې شوې دي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ستونزې دې هوارې کړي.
ورسګ روډ باندې تقریبا 310-315 کارخانی لوی وړې روډ بمندو، مونږ به احتجاج هم کوو، مونږ به څنګه چې بینوم نه جمع کوو، مونږ به بینوم بندو او سره چې کوم دی رازو به د وبډ هاوس په گیټ کې بکینو چې لکه څنګه چې مونږ کار نه کیږي داسې وبډ هاوس ته مو تاسو هم دفتر ته باندې بناس به ټول ایو پر بناس چې مونږ سره خو مونږه مسله حل شي.
خو بل پلو په پیښور کې د بجلی د رسد د ادارې چارواکو مشال رډیو ته ویل د بجلی بحران په ټول هیواد کې دی او تر څو چې نوي ډیمونه نوي جوړ شوي دا ستونزه نشي هوارې دی. په پاکستان کې د چین سفیر یاو جینګ پرون ویلي هیواد په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د یوې غونډې نه پس مشال رډیو ته په مرکه کې وکړې او دا هم ویل چې په دې لاره کې د پاکستان له مرستې دوی خوشاله دي.
So China definitely is happy to see that Pakistan these days.
چین په دې خبره خوشاله دی چې پاکستان په دې ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره سخت هلې ځلې کوي. دوی له دوه لارو کومک کوي، لومړی د سولې د پروسې لپاره کومک او دوهم دا چې د افغان حکومت سره خپل اړیکې ښه کوي. د چین سفیر دا هم ویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د پرمختګ لپاره هم اړینه ده. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به د امریکایي هیات سره نن هم خبرې ترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد شي د دې خبر په تایید مشال لډیو ته وویل د امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استادو ترمنځ وروستۍ خبرې د دوشنبې له ورځې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که نور به هم دوام وکړي. ایران د جرمني پر هغه پریکړې نیوکه کړې چې د ایران په دوهم لوی هوایی شرکت په خپلو هوایی ډګرونو د داخلي دو بندیز لګولې او ویلي دي چې دا یو غیر ضروري پریکړه ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرون ویل چې د ماهان هوایی شرکت د اجازت نامې یا لایسنس د بیرته اخیستو پریکړه د ایران او د جرمني ترمنځ د اوږدو اړیکو او د دواړو هیوادونو د خپل منځیو ګټو سره په ټکر کې ده. د ایران د غبرګون یو ورځ وروسته لاغي مخې ته راغلی چې برلین ویل په جرمني کې د ماهان هوایی شرکت د الوتکو په کوزیدو بندیز لګوي. دوی وایي دا ګامې د امنیتي اندېښنو لخنو او په شام کې د یادي هوایی کرخې د فعالیتونو له وجې پورته کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر وایي ماهان هوایی شرکت د ایران د اسلامي انقلابي ګارد د ځواک سره اړیکې لري او د شام او ایران ترمنځ د نظامي ترانسپورت چارې پر مخ وړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه ترکی سیال رجب طیب اردوغان نن په مسکو کې سره ګوري. ترکیه وایي په دې لیدنه کې د سوریې په شمال کې د امنیتي زون د جوړولو لپاره د انقرې وړاندیز به اساسي موضوع وي. روسیه او ترکیه د شام شخړه کې د یو بل سره په مقابلو لیکو کې ولاړ دي. روسیه د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت مهم ملاتړ کوي، خو ترکیه د مخالفو جنګیالیو سره ولاړه ده کوم چې د شام د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. خو کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په تیر دسمبر کې اعلان وکړ چې شام خپل شاوخوا 2000 سرتیری وباسي، روسیا او ترکیه په دې رضا شوي چې په شام کې ځمکني عملیات به همغږي کوي. د ترکیه ولسمشر د جنوري په 28مه ویلي وو هغه به له ولادیمیر پوتین سره په شمالي سوریا کې د ترکیه تر کنټرول لاندې د یو امنیتي زون د جوړولو په موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته د وینا پر مهال ویلي چې واشنگټن او مسکو اوس هغه سي رقیب هیوادونه نه دي چې د ساړه جنگ پر مهال وو. نوموړی وایي د دې باوجود هم له روسیې سره د تصادم د مخنیوي لپاره دوی هڅې کړې دي. پامپیو ویل کرملن لا په کار وی چې خپل رویه بدله کړي او د جوهري وسلو د خوریدو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې له مسکو سره خبرې وشي. مایک پامپیو د جنوري په 28مه د نړۍ صنعتي مشرانو ته د سرګندونې د ویډیو لینک لاره وکړي، ځکه چې په امریکا کې د روان حکومتي بندیز له وجې نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره دغه سفر لغوه شو. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه حضرت احمد الله د هوا حال او د کرنسی به وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.9 پیسې خستل کیږي او 1.9 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 پیسې او 1.9 پیسې، یو ایرو 1.5 پیسې او 1.85، یو عرب اماراتو درهم 1.8 پیسې او 3 روپۍ، یو سعودي ریال 4.90 پیسې او 1.10 روپۍ، یو افغاني 1.4 روپۍ او 1.6 روپۍ، او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې به د صوبې قوانین غځوي او دا بهیر به په راتلونکو 100 ورځو کې پیل شي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي
ڈپارٹمنٹل کار ہیش نشتا دلتا کہ تدا سو چکی کہ یار دلتا سڑک جوڑی گی، دلتا چڈینو پل جوڑی گی، دلتا کالج جوڑی گی، دلتا اسپتال جوڑی گی، بلکہ نوی نو اگر کم چوران شوی دی اگر نہ جوڑی گی.
د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي د افغانستان په خوست ولایت کې میشتو وزیرستان او کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو څلورم پړاو پیلوي.
دینه میشته پیلې چې څومره زر تر زر یو بل ته سره ولاږی او میشته یې واپس سره ولاږی چې میشته څلورم پړاو زر تر زر شو. ګلونه کم ته په خوست کې
ونیسا ادبی خبرونه د مشال رادیوي مجله کې بواوره.
مشاعرے کو او بخواب ہم صرف ما مشاعرے لو یہ پورے خلیل اولسی ادبی جرگے من دا زما دے کشران و زما پا احترام کی زما دے خدمات احترام کی ابل تنظیم جوڑ کرے.
لا مشال ریڈیو سرا پاتش ہے. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلی سیمو لپاره د پولیسو او لوی ځواک سرتیرو برتې په راتلونکو 100 ورځو کې پیلوي. حکومت وایي قبایلی ځوانانو ته به د روزګار لپاره بغیر سود قرضې ورکوي. د صوبې د اعلی وزیر ویان اجمل وزیر د نهې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی ضلعو کې د حکومتي ودانو په جوړولو کار پیل شوی او په راتلونکو 100 ورځو کې به دغو سیمو ته د خیبر پختونخوا عدالتي او نور نظام وغځول شي. خو شن بیا دانه منی تفصیل دا اسرار المومن په دې رپورت کې واوره.
د خبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلی سیمو لپاره په وړومبي پړاو کې د 6000 پولیسو او 2000 لوی ځواک سرتیرو برتۍ په راتلونکو 100 ورځو کې شروع کوي. د خبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان د اجمل وزیر د نه پورزو مشالې دوته ویل چې د صحت کارت په نامه د وړیا علاج پروګرام یې قبایلی سیمو ته غزول پیل کړي. همداراز فاټا سیکرټریټ او نورې د قبایلی سیمو حکومتي ودانۍ یې اهم په صوبای انتظامیه کې زم کړي. اجمل وزیر وای قبایلی سیمو ته به د خیبر پختونخوا عدالتي او نور نظام ډیر زر وغځول شي.
ټول هغه قوانین چې کوم په خیبر پختونخوا کې دي هغه ټول په فاټا چې کوم مجلس یې په دې کې باغ امپلیمنت کیږي، نو هغه په حواله باندې ضروري خبره ده چې دا فیصله به په دې څو ورځو کې وشي. ما تاسو پولیس والی داسې جوړي شي به هلته ایکسټینډ کیږي. داسې نور چې څومره ډپارټمنټ دي آلریډي ایکسټینډ شوي دي، هغو چې کوم اوس هلته آفیسز دي په دې باندې مونږ کار لګیا دی او تقریبا په دې باندې کار مکمل شوی دی. په دې باندې اوس امپلیمنټیشن ټایم.
خو د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومن د حکومت دغه اداوې ناسمې بولي او وایي چې حکومت په سیمه کې د تعلیم، صحت او روزګار په برخه کې هیڅ نه دی کړی. نثار مومن نه په ورځ نه وخت مشال ډوته ویل چې په قبایلی سیمو کې حکومت نوې حکومتي ودانۍ نه دی جوړې کړي او نه ورته ضرورت شته، ځکه چې لولاندې یو شمېر حکومتي ودانۍ شته خو حکومت دی ورته عمله ورولي.
ډېر د افسوس خبره ده چې دوی وایي موږ دې لپاره نوي دفترونه جوړو. بالکل د دفتر جوړولو ضرورت نشته. دومره بلډینګونه دي په هر هیډ کوارټر کې او په هر تحصیل کې دومره شته چې پاره کې سیول جج او پاره کې سیشن جج کې ناستی شي. زمونږ سره لیوی تیار شته دی، هغه ټریننګ به کړی وي، هغه یې نه دی کړی په کار چې هغوی ته ټریننګ ورکړی وی. بالکل حالات دلته داسې دي چې تیاره ده، هیڅ قانون نشته. زمونږ انتظامیه دومره کوي چې بس لاین آرډر پیدا شي، سړی راولي او هغه جیل کې واچي، هغه مازیګر پرېږدي، هغه نه پیسې واخلي چې بس ټیک درته ده، ځکه چې د سره قانون نشته. اس به بېجا کې خلک پراتی. نو په قبایلی سیمه کې بالکل سره نشته. خلکو باندې روزګار بندې، ډیولپمنټل کار هیڅ نشته دلته. چې دنه ته دا سوچو کې چې یاره دلته سړک جوړیږي، دلته چې دینو سکول جوړیږي، دلته کالج جوړیږي، دلته هسپتال جوړیږي، بلکې نه وي. نه هغه کوم چې وران شوی دی هغه نه جوړیږي. د خلکو کورونه وران دي، د هغوی سروې نه کیږي.
د خبر پختونخوا د اعلی وزیر ویان وایي چې په قبایلی ضلعو کې د صوبای اسمبلی د انتخاباتو لپاره تیاری مکمل شوی او انتخابات به د روان کال تر نیمایي پورې ترسره شي. نوموړه زیاتوي دوی هڅه کوي چې په صوبای الیکشن پسې سمدستي بلدیاتي انتخابات اهم وکړي. خو د نثار مومن وایي حکومت په انتخاباتو کې جدي نه دی. د په خبره ځکه که صوبای اسمبلی ته د قبایلو استازي منتخب شول نو بیا به هغوی په حکومت نیوکې کوي او حکومت دا نه غواړي. یاد وي چې د 2013 کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان پایین کې تر 25 ترمیم وروسته قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبا ورګډ کړل شوې او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن FCR په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون ختم کړل شو. اوس حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا آئینی، انتظامی او عدالتي نظام قبایلی سیمو ته وغځوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي له افغانستان نه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو څلورم پړاو شروع کوي. د غلام خان تحصیلدار غني الرحمن مشال ریډیو ته وویل د خوست ګلان کیمپ ته د نوملیکنې فارمونه استولي دي چې د ګلان کیمپ په نورو سیمو کې میشت کډوال کولی شي زر تر زره هلته خپل نمونه ثبت کړي سو د ستنېدنې عمل یې شروع شي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې دی.
شمالی وزیرستان ضلعی انتظامیه چارواکو مشال ریډیو تویلی چې افغانستان کې میشته د شمالی وزیرستان کډوالو واپسۍ سلورم بهیر به زر پیل کړي. د دوی په وینا د واپسۍ لپاره یې افغانستان خوست ګولان کیمپ ته د کډوالو کورنۍ اندراج یا نوملیکنې فارمونه استولي. دوی وایي افغانستان خوست، پکتیا، پکتیکا، بیرمل، لمن او نورو سیمو کې میشته کډوال دی خوست ګولان کیمپ مشرانو نه فرمونه واخلي او د خپلو کورنو اندراج دې پوره کړي چې پس بایل افغانستان او پاکستان ته د واپسۍ بل بهیر پیلاوي. شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه د غلام خان تحصیلدار غني الرحمن وزیر مشال تا وویل خوست ګولان کیمپ کې د کډوالو مشرانو ته د اندراج فرمونه استولي چې افغانستان کې میشته کډوالو اندراج وکړي. او د هغه مطابق باید واپسې سلورم پړاو پیلاوي.
دینه میزا سمره د فیملی تعداد غوسته یو هغه د یی پرمینه میستا اثر لږ دی خو هغه کا دومره غلطی وی چې دا پته نشته نه لګیدل چې دا د کیم کلی دی او د کیم تحصیل سره دی. نو میش په خپل سره دلته یی پرمینه ورته جوړ کړل ډیر پر زون غا سره دی طریقې سره دی په هر چا دا کوي ها شي په یو پرم کې تقریبا 1500 فیملی ای سوب کې توپ کیږي. نو 1500 ګلونه کیم ته ورته راځي یو دا سره د ګلونه کیم پر نه دی میر سا پر پر دی د مرغا منګړتای لامن د برمن کې چې چیرته دغه د میر مت سرین د سومالی وزیرستان پرته دی د غده پر دی او د دینامیز دا پیلای چې څومره زر تر زر یو بل ته سره ولاځي او میشته او پاسر ولاځي چې میز د سلورام پړاو زر تر زر شو ګلونه کمته په خوښ کې دا اګه مرسونه تن میز ورته لځلی دی او ورته رسیدلې هم دی.
د یو پښتنه په جواب کې چې افغانستان کې میشته کډوال د واپسای سره د خپلو ګاډو واپسای هم غوښتنه لري. تحصیلدار غنی الرحمن وزیر وویل چې افغانستان کې میشته کډوالو د خپلو ګاډو تفصیل انتظامیا ته په خپل ورکړې او د واپسۍ په دوران به د دوی د ګاډو راوستلو لپاره هم بندوبست کړي.
الریډي چې د سمره ګاډي دی هغه د سره د تصویر میشته لژلې دي مخکې تلې دي کډوال په کډه په سر به هغه سب فیصله زر تر زر کې ارتلین کې دوه ګاډي دوی د سره خامخر ارتاګ اجازه تو ورته مې راویږي کومه تفصیل دی مستر لژلې نه دغه کډواله د ګاډي سره د تصویر د چیسز د انجن د ماډل هغه ګاډي او ان شاء الله دیتای اجازه مې راویږي هغه ورسي د دې د ګاډي ریکارډز هغه د می سره به مې تصویر موجود ده.
2014 کال ضرب اعظم عملیات او لکابلا لکونه کډوال به کور شوی ول چې زرګونه کورنۍ ګوانډي هواد افغانستان ته هم کډه شوی وي. دا انتظامی شمیره تر مخه وړاندې درې مرحلو کې لخوست ګولان کیمپ نه نږدې 15,000 کورنۍ واپس راوستلې چې د پاتې کورنۍ شمیر معلومېدو او اندراج یا نوملیکنې پس به د دوی د واپسۍ سلورم پړاو پیلوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پنجاب د ساحیوال پیښې په اړه ګډې تحقیقاتي ډلې په خپل ابتدایي رپورټ کې ویلي دي چې د خالي ورځې په دغه پیښه کې د وژل شوي محمد خلیل او د ده د کورنۍ له ترهګرۍ سره د تړاو لرلو هیڅ ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. د خلیل او د ده د کورنۍ د وژنې ذمهواره د ترهګرۍ د مخنیوي څانګه ګرځول شوې. البته په پیښه کې د وژل شوي زیشان په اړه لا هم معلومات نه دي په ډاګه کړل شوي. نور تفصیل اسرار المومن وړاندې کوي.
پرون د پنجاب د وزیر الله عثمان بوزدار په مشرۍ تر غونډې وروسته په لاهور کې خبری غونډې ته په خپل وینا کې د دې صوبې د قانون وزیر راجا بشارت وویل چې د ساحیوال پیښې په اړه ګډې تحقیقاتي ډلې په خپل پرونی راپور کې ویلي چې د خالی په ورځ د وژل شوي محمد خلیل او د ده د کورنۍ د قتل ذمهواري د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې په چارواکو راځي او د دوی پر ضد د قانوني کاروایي کولو پریکړه شوي.
رپورٹ کی روشنی میں ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب
نوموړی وایي د ګډې تحقیقاتي ډلې د راپور په رڼا کې د پنجاب ایڈیشنل آئی جی آپریشنز، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی، ایس ایس پی سی ٹی ڈی او ڈی ایس پی سی ٹی ڈی ساحیوال خلاف د کاروایي کولو پریکړه شوي او دا چارواکي معطل کړل شوي. خو په پیښور کې د قانوني چارو پوه او مدني فعال شاب خټک وایي مسله دا ده چې د ګډې تحقیقاتي ډلې په راپور عمل درآمد نه کیږي. نوموړي پرون مشال ډو ته وویل چې یو کال مخکې د کراچۍ د پخواني پولیس افسر راو انوار لخوا د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد د وژنې په اړه د څو ګډو تحقیقاتي ډلو راپورونه راغلل خو تر دې دمه پرې عمل درآمد نه دی شوی.
تحقیقاتی ڈلے کم رپورٹ ورکی دکم خلق و خلاف آغا باید چی پاغی باندے بیا عمل درآمد وشی. داسی سے قابل ذکر واقع نشتا پلی طور اول سو کالو کے چھ داسی دا قانون پامالی چا کری بھی قانون رخپو لاندے راوستے بھی آگے کی چاہتا سزا ملاو شوی بھی دا وزیرستان نو اخلا تر کراچی پورے پلی طور شلو کالو کے داسی یو کس دی دا یو خی دراو انوار غندے یا نور
خو پرون له مشال سره په خبرو کې د پیښور پولیسو پخوانی مشر ملک نوید بیا وویل چې د ګډې تحقیقاتي ډلې راپور په مقدمه کې مرسته کوي او همدغه وجه ده چې دا وخت د نقیب مسجد په وجنه د تورن پخوانی پولیس چارواکي راو انوار پر ضد مقدمه
هم د ګډې پلټنیزې ډلې د راپور په بنیاد روانه ده.
روانوار والا کیسه روانه ده لټایر خو کیږي لګیا دا وې کنه مګي جی ٹی رپورٹ بیسل باندې رکھی کی لګیا ده کنه خو اوس کیس و چدیږي جی ٹی رپورٹ رالو انویسټیګیشن شو بیانونه واخستل شو اوس ټرایل روان ده.
یاد وی چې د پولیسو د ترګری مخنیوي څانګې کارکونکو د جنوري په 19مه په ساحیوال کې پر یو ګاډي ډزو کې زیشان جاوید محمد خلیل د هغه خزه او د لسکلنه لور وجل او درې ماشومان یې جوبر کړل. چارواکو ویلي وو چې زیشان له داعش وسلوالې ډلې سره تړاو درلودو خو عیني شاهدان او جوبل ماشومان وای پولیسو یې مور او پلار او یو خور وجل دي. د دې پیښې پر ضد د پاکستان په مختلفو برخو کې مظاهرې ترسره شوې او د پاکستاني وزیر اعظم او اپوزیشن مشرانو په ګډون ډیرو خلکو د دې پیښې غندنه وکړه. د پنجاب وزیر اعلی د پیښې پلټن لپاره یو ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه او د ډلې لجمنې سره سم پرون ناوخته شاوخوا 2:00 ساعته پس خپل ابتدایي راپور وړاندې کړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې د باچا خان او ولی خان د تلین دستوره په نېشنل پریس کلب کې پرونو منزل شو چې پکې د عوامي نشر ګوند مشرانو ویناوې وکړې. غونډې ته میا افتخار حسین ویل چې مخکې به د تلین په مناسبت د دوی ګوند جلسه کوله خو دا ځل یې پوره هفته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د تلین دستورو ته ځانګړې کړې ده. هغه ویل مقصد یې دا دی چې خلک د باچا خان او ولی خان له فکر نه خبر کړي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د نهې په مازګر د عوامي نېشنل ګوند اسلام آباد څنګه د سوري لاندې په نېشنل پریس کلب کې د باچا خان بابا او عبدالولي خان د تلین په موقع یو سیمینار تابع کړی شو چې پکې د یاد ګوند مرکزي مشرانو د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې او د پښتون قام د بیدارۍ او یووالي لپاره په خدماتو خبرې وکړې. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مرکزي عمومي سکتر میا افتخار حسین وویل د باچا خان بابا د عدم تشدد فلسفه د ټولې نړۍ لپاره یو بیلګه ده او کچري نن د باچا خان بابا په دې فلسفه په عمل وکړې شو نو په نړۍ کې تلپاتې امن قائمې دی شي. مې افتخار حسین زیاته کړه نن چې په پاکستان کې کوم متفق آئین دی دا د عبدالولي خان په برکت او نوموړي تل د آئین او جمهوریت خبره کړې خو ځینې قوتونو باچا خان بابا او رهبر تحریک عبدالولي خان غدار وګرځولو. د نوموړي په وینا باچا خان بابا د تعلیم مطابق د امن حقونو او استحکام خبره کړې او همدا وجه ده چې د امریکا په ریاست کې د باچا خان تعلیمات د نصاب برخه ده او د دې په ذریعه د تشدد د سوچ خاتمه کولو کوشش کوي. د دستوري رستول مشال ریډیو سره خبرو کې میا افتخار حسین وي
دا سره چې دا خو مونږه د چونکه په ټول پاکستان کې د باچا خان او د ولی خان کلیزه منزو او د هغه په بنیاد باندې چونکه مخکې به مونږ یو جلسه کوله د زلمګ روغ افته کو او افته په دې بنیاد کو چې زمونږ د باچا خان او د ولی خان کم سوچ او فکر دي چې د نوې جنریشن ته مونږ پاس نو په دې سوچ او فکر چې کوم نه مونږه دا د زل چې کوم کلیزه منزو په دې طریقه منزو او نوې جنریشن ته خپل سوچ پاس کو مونږ په ټول لکه صوبو کې په هډ کوارټرو کې خاص کر په باچا خان مرکز کې دا ټول اکټیویټیز روان دي او ان شاء الله یو هفته به دا جاری ساتو.
د سوري ترغلي د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن چیرمن ډاکټر خادم حسین اویل کچری نن په پاکستان کې د باچا خان بابا په تعلیماتو عمل وکړي شو نو د امنیت پر ځای کې دوه سره سره به د دې ملک اقتصاد هم خشي.
د دې پروګرام مقصد خو چې څنګه مونږ وکړي شو چې داسې افکار چې هغه د باچا خان بابا او د ولی خان بابا د خدای خدمتګار تاریخ په والا د عدم تشدد فلسفي په مخ کې اورو د پاره او څنګه د انسانانو د تکریم څنګه د بشر دوستۍ او جمهور فکر په مخ کې لاړ شي څنګه د نوي نسل تور سودي د پروګرام مقصد دا او د دې د وجنه دا ډېر زیات مهمه خبره چې کوم باچا خان بابا او د اغمل ګورو خدای مګار تحریک د متبادلاتو شکل کې دنیا ته ورکړو نو په اغه د دنیا اوسنی تنازعات هم حل کې دي شي او په پاکستان کې دننه وفاقي پارلماني جمهوریت هم په مخ کې تل شي پاکستان معاشي اقتصادي مسلې هم حل کې دي.
دمی افتخار حسین په خبره چې د باچا خان بابا او رهبر تحریک عبدالولي خان د تین لړکی د اونۍ مانځلو پیل یې دروانې میاشتې د شلم نیټې څخه لپی خبره کړې. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د امریکایي امدادي ادارې یو اس ایډ په مالی مرسته د لوی سم نه تر نوا پاس کنډاو پورې د سړک د پراخولو او رغونې پرانسته پرونو شوه. دغه پرانستې ته د صوبې د مواصلاتو وزیر اکبر ایوب خان ورغلی او په دې سړک په 1595 میلیونه روپۍ خرچ راځي. د سیمې اوسیدونکي او کاروباریان د سړک په ودانولو ډیر خوشاله دي او وایي چې اوس امکانات څرګندېږي چې د باجوړ او کونړ ترمنځ کاروبار لکه د پخوا په شان بیا شروع شي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال چانه واسترګ زی اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اکبر ایوب خان په باجوړ کې د لوی سمنا تر نواپاس کنده او د لوی سړک درغونی او د پراخول پرانسته کړي. دغه سړک څه 1.5 کیلومتر اوږد دی چې د امریکایي امدادي ادارې USAID په مالي مرسته به پرې 595 میلیونه روپۍ خرڅ راځي. په دغه لار کې د چارمنګ او مټاق په شمول یو شمېر کلي هم راځي چې د سړک د زیات خرابۍ له وجې ولس ډېر په مشکل کې دي. په دغه سړک د نواپاس کنډ او پلار د کونړ او جلال آباد کاروبار هم کېده. نو اوس د باجوړ نه د قامي سیملې غړي ګلداد خان په وینا هغوی غواړي چې لار هم خلاصه شي او کاروبار یو وار بیا شروع شي.
مرکزي لارې دي او د هغې به انشاءالله زر تر زره په دې باندې پروګرام روان دی. دا به کولاویږي او دغه خلکو ته به روزګار ورکړی کېږي په دغه بیس باندې چې دې خلکو ته روزګار میلاو شي او د ګاونډي ملک سره زمونږ تعلق چې دی دا ښه شي په دې باندې. نو په دغه اساس باندې به انشاءالله چې مونږ زر د دې د لارې پرانیستو
په نواپاس کنډه به له کونړه لرګي او له باجوړه خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلی شو. خو چې لارې بندې شوي نو بیا کاروبار هم بند شوی. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار وای چې د نواپاس لارې د بندېدو له وجې د باجوړ کاروبار ته ډېر زیان رسېدلی.
د لوی سمنا د نواپاس پورې کومه لارې پرانستنه چې وشوله دا زموږ د تجارت لپاره ډېره زیاته مطلب ده، اهم کردار ده ادا کوي. د هغې وجه دا ده چې دلته روزګار نشته او د افغانستان نه علاوه زموږ د روزګار دلته بل یوه ذریعه هم نشته دی. دلته داسې کارخانې نشته دی، د پشتیم نشته دی، دلته مطلب دی نور دلته مشکل دی. بنیادي شی زموږ چې دی د پاس نواپاس دی.
محمد زاده د لوی جوړ باجوړ اوسیدونکو ډرایور دی او وای چې چارمنګ د باجوړ لټولو زیاته پسمانده سیمه ده او کده لار جوړ شي نو ممکن ده تعلیمي ادارو ته ماشومان هم روان شي او کاروبار هم شروع شي.
خو تاسو سوچ کړئ چې چارمنګ کې څومره خلک دي؟ 80% خلک ښکته په سیټي علاقو کې اوسیږي. نور دلته چرته یو ګوډا موډای پریشي لا هغه ته زدانه وام د مجبورۍ نه چې کاروبار دلته نشته سرجی نو د دې زبه خامخه ټول د ملک یو خولار روزګار د هر ټول سیستم به برابر شي.
او هم پرون صوبای وزیر موازلات اکبر ایوب د محمد گټ ناتر د خار باجوړ پوری د سرک د بیا رغونې منځوري هم ورکړه او ویلي دي چې په صوبه کې نوې شامل شوی ټولو قبایلي زلو د ستونزو د هواري او د ترقې لپاره کارونه هم کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د چین سفیر وای په افغانستان کې امن د ټولو گاونډو هیوادونو په ګټه دی او دغه هیواد په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. پرون په پېښور کې یو جینګ ویل په دې لړ کې د پاکستان د هڅو ستاینه هم کوي. نوموړي دا هم ویل چې د پاکستان او چین په اقتصادي راهداري لومړنۍ ځانګړې پروژه به په خیبر پښتونخوا کې پرانیزي. تفصیل خالد خان راکوي.
دا نه پورس پیخور کې یو دستوري چا دا وینا په محل پاکستان کې د چین سفیر هاغلی یاو جنگ ویل دی چین په افغانستان کې په بشپړ توګه امن واړی ځکه چې د په وینا افغانستان کې امن او سوکالی دا ټول منطقي په ګټه ده. پیخور پونتون کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې په موضوع جوړ دستوري چا د چین سفیر وویل چې د افغانستان ټول گاونډي هیوادونه په افغانستان کې امن واړی او په دې کې دا پاکستان کردار دستاینی ور دی.
پیس از وایټل نات اونلی فور د ریجنل کانټریز.
دا منطقي لپاره امن ډیر ضروری دی. زه به دا وایم د دې سیمې اقتصادي او تجارتي پرمختګ لپاره هم امن ډیر ارزښت لري او زموږ هیواد چین د افغانستان د امن پروسې لپاره ډیر خوشاله دی. موږ د پاکستان د کوششونو ملاتړ کوو او په دې هم خوشاله یو چې افغان طالبان د امن خبرو ته تیار شوی دی. زبا بیا دا وایم چې موږ ډیر خوشاله یو چې پاکستان په دې مذاکراتو کې یو مثبت کردار ادا کوي او چین د دې مکمل حمایت کوي.
China supports Pakistan this role.
دا چین پاکستان اکنامیک رادارې په حق لا د چین سفیر وویل چې دا پاکستان نوی حکومت چین سره د سی پی پروژو مکمل تعاون کوي او دغه به نه صرف د پاکستان بلکې د ټول منطقې معاشي او اقتصادی شکل بدل کړي. پاسی پیک کې د خیبر پختونخوا د برخې په حق لا د چین سفیر وویل
First SEZ special economic zone will be opened in KP province.
دا سیپیک لومبنی سپیشل اکنامیک زون با په خیبر پختونخوا کې پرانستل کیږي او دغه با په دې صوبه کې زمونږه شریکه سرمایه کاری وي. دوی مدا چې مونږ با ټولنې د پرمختګ لپاره په خصوصي توګه د تعلیم او د صحت په شوبو کې هم ډیر کارونه کوو. دا پیښور پوهنتون ایریا سټڈی سنټر کې جوړ دغه دستوره کې د پوهنتون استادانو، کارپوهانو، دانشورانو او زده کوونکو د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په حق لا خپل تاثرات وړاندې کړل. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه له نجیبا مې راوړو.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر وایي په دې نږدې څو ورځو کې به په قبایلي سیمو کې د پولیسو او لوی ځواک د سرتیرو د استخدامولو لړۍ پیل شي. نوموړي په دې اړه کومه نیټه ونه ښودله، خو وی ویل چې په لومړي قدم کې به په قبایلي ضلعو کې 6000 پولیس او 2000 د لوی ځواک سرتیري په کار وګمارل شي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر راجا بشارت پرون په بیان کې ویلي د ساحیوال پیښې د څېړلو لپاره جوړې شوې ګډې تحقیقاتي ډلې په خپلو لومړنیو لاسته راوړنو کې موندلې ده چې د وژل شوي تن محمد خلیل او د هغه د کورنۍ له ترهګرو ډلو سره د اړیکو هیڅ ډول ثبوتونه نشته. په پیښور کې د ماربلو د کارخانو د ټولنې جنرل سیکرټر همت شاه پرون مشال لړیو ته وویل د بجلی د کم وی له وجې د دوی سلګونه کارخانې اغیزمنې شوې دي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې دې هوارې کړي. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې باید امریکایي هیات سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استادو ترمنځ وروستۍ خبرې د دوشنبه ورځې راهیسې پیل شوې. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دا سرتیری د سه شنبې په ورځ د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته د وینا پر مهال ویلي چې واشنگټن او مسکو اوس هغه سي رقیب هیوادونه نه دي پاتې چې د ساړه جنگ پر مهال وو. نوموړی وایي د دې باوجود هم له روسیې سره د تصادم د مخنیوي لپاره دوی هڅې کړي. او ایران د جرمني پر هغې پریکړې نیوکه کړې چې د ایران په دوهم لوی هوایي شرکت خپلو هوایي ډګرونو ته د داخلېدو بندیز لګولی. ویلي دي چې دا یوه غیر ضروري پریکړه ده. د ایران د غبرګون یوه ورځ وروسته لاټ مخې ته راغلی چې برلین وویل په جرمني کې د ماهان هوایي شرکت د الوتکو په کوزیدو بندیز لګوي. دوی وایي دا ګامې د امنیتي اندېښنو او په شام کې د یادې هوایي کرښې د فعالیتونو له وجې پورته کړې.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیو مجلې. دا پروګرام تاسو لپاره نجیب عامر جوړوي. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال راډیو مجله السلام علیکم. دا مشال راډیو ده، زه نجیب عامر یم. د مشال راډیوي مجلې په 111 غنه کې مو هر کله کوم. دا خبرونه لدی مطالبه جوړه ده. په پیښور کې د یوې لویې مشاعرې لپاره چمتووالی نیول کېږي. صابر شاه صابر له جوړونکو څخه دی. هغه وایي
په دې درېمه را روانه درېمه فروری یو ډېره لویه عظیمه شانه مشاعره کوو. دې مشاعرې ته مونږ نوم ورکړی سیبل مشاعره.
له شانواز باقر نه به واورو چې څنګه یې د شاعرۍ محتوا له روایتي موضوعاتو جلا ساتلې.
ما چې کله هم ابتدایي شعر شروع کړه نو ما کوښښ به و چې باید یو منفرد فکر پیدا کړم، یو منفرد لاره ونیسم.
د ځوان شاعر سید محمد صادق نه به واورئ چې د خپلې لومړۍ شعري ټولګې د چاپ لپاره هلې ځلې کوي.
کتاب خو د چاپ مرحلو کې دی او خو تر اوسه چا خلکو نه ملکونه غوښتي وي او د نن انتخاب هم ورته مغه مشران کوي. رات
سید صابر شاه صابر پیژندل شوی لیکوال او شاعر دی. هغه په غریب آباد پیښور کې د پښتون کوټ په نوم په خپل کور کې د میاشتې څو وارې د لیکوالو او شاعرانو د راټولېدو لپاره بنډارونه جوړوي. نوموړی اوس په پام کې لري چې د صابر د رڼا تحریک ملګرو په نوښت په فروری میاشت کې پیښور کې یوه لویه مشاعره جوړه کړي. په دې مشاعره کې به څومره شاعران برخه اخلي او څه انتظامات ورته نیول شوي، په همدې موضوع مې ورسره خبرې وکړې. هغه وایي
روړو دار خبره ده چې مونږ په دې درېمه را روانه درېمه فروری یو ډېره لویه عظیمه شانه مشاعره کوو. دې مشاعرې ته مونږ نوم ورکړی صوبۍ مشاعره. دا صوبۍ مشاعره به انشاءالله په پېښور کې کېږي. مشاعره به د صابر د رڼا ملګري تحریک کوي.
یو څومره شاعران به پکې ګډون وکړي، ستاسو احتمال څه دی؟
بس د صوبې د ګوټ ګوټ نه مونږ دا کوشش کوو چې د هر ضلع نه کم از کم څلور شاعران راوغواړو. د هر ضلع نه کم از کم څلور شاعران. خدا خبر دی تا ته یاد وي چې دا د سابقه صوبه سرحد پورې محدوده مشاعره نه ده، لکه چې د سابقه صوبه سرحد مشاعره. مونږ کوشش کوو چې د بلوچستان د پښتنو علاقو نه هم شاعران راوغواړو. مونږ کوشش کوو چې زمونږ د ګران وطن د جانان وطن د افغانستان هم ملګري په دې مشاعره کې شامل شي او زمونږ میلمانه شي.
نو تاسو چې په دومره لویه پیمانه باندې صابر شاه صاحب مشاعره کوئ، نو دې ته مو څومره انتظامات نیولې دي؟
انتظامات خو مونږ ډېر نیولې دي. رښتیا خبره ته کوم چې تر خپل وسه پورې ډېر منډه مونږ دا یو میاشت شو چې منډه تړل وو او خدرانه انتظامات مو ته نیولې دي. بیګا هم زموږ میټنګ شو په پښتون کوټ کې. د دې نه مخکې میټنګ زموږ په وطن کور کې شوی و. د استاد احمد خان شیرپو په کور کې شوی و. د سکندر شیرپو هم پکې شامل شوی. او تر خپل وسه مونږ انتظامات ډېر نیولې دي. سم مسالې هم منځ کې شته او زما اوریدونکو ته چې کوم با احساس پښتانه دي په پښتو ژبه مین پښتانه دي، هغوی ته دارنګ احساس به کېږي چې یو صوبۍ مشاعره کول بیا صابر شاه صابر غوندې یو کس یو دکاندار کس په تش لاس کول دا څه وړه خبره خو نه ده. دې نه مخکې ما د دیرشو څلوېښتو نه زیات سیمینارونه په افغاني شخصیاتو د خلیل اولسیا د بیت جرګې د سولې لاندې کړي وو. هغه هم صرف په یو سره په خپل جیب په تش لاس. نو دا مشاعره صوبۍ مشاعره دا مسالې منځ کې شته. الله دې وکړي کستا د دې ریډیو په وساتت دارنګ څوک درون پښتون وي او لکه ما ته یو فون وکړي کتا زما دا نمبر هم خور کو. نو کوم سره چا لږه غونډې یو پوسټ هم را کو لکه څنګه پوسټ چې وطن کور مونږ را کړی دی. بلکې زه به دارنګ عامر صاحب شفا خبره وکړم چې وطن کور دې مشاعره کې د غرمې یو وخت روټۍ منلې ده. نو دې مشاعره کې کدرې سو وطنان وینو هغوی به د یو وخت روټۍ رالیږي او د یو وخت مېلمستیا به زمونږ پښتنو مېلمنو له ورکړي. نو بس زه خو د الله توکل دی د زړو تجربو په اساس روان یم. څو زلمي هلکان چې کوم زمونږ صابر د رڼا ملګري تحریک کې ما سرېږي هغه ملګري ما سرېږي خو هغه هم لکه زمونږ بې لاسو بې خو بې جیبه خلک هلکان دي بې روزګاره.
صابر شاه صابر صاحب تاسو په پېښور کې ژوند کړی دی، د همدې سیمې استه. دلته به مو تاسو لیدلې چې پخوا به ډېرې لویې مشاعرې کېدې، خو له تېرو څو کلونو راهیسې د لویو مشاعرو فقدان لیدل کېږي، نه کېږي لویې مشاعرې. ستاسو ورته څنګه پام شو؟
نو دا پام خو ما د 1990 کړی دی. 1990 تر دې وخت زما په خیال چې د 28 کاله زه مشاعرې کوم او په خوا به هم صرف ما مشاعرې لوی کورې خلیل اولسیا د بجرګې. نن دا زما د کشرانو زما په احترام کې زما د خدمات احترام کې یو بل تنظیم جوړ کړی چې نوم یې دی د صابر د رڼا ملګري تحریک. نن هغه را پورته شوي یو مشاعرې کوي چې خبر کې اصل کې دا دارنګ خار شو اوس نر دی ته خو ډېر وخت خوش وتلې. زه خو تا ته بیا بیا دعوت کوم چې خدای دې راوړه. دوبۍ مثال شو، د دوبۍ غونډې مثال دی، د ماشین خار دی، د منډې خار دی. دلته کې به کار کې روزګار به کې، د شپې به منډې، د ورځې به منډې، هله بچو له غزه بټي. بل دا تنګ غونډې خار دی. دلته کې ځینې نشته چې څوک پکې لوی تقریبات کې یو نشتر حال دی. د نشتر حال د یو ورځې کری شپېته زره پاکستانی، د شپېته زره پاکستانی به یو شاعر څنګه ورکړي؟ بیا شپېته د هغې کې اووه سوه کورسۍ دي. هغه اووه سوه کورسۍ چې ډکوي نو هغه مېلمستیا به څنګه کوي؟ نو پېښور عقل کې ګران ښار دی. دلته ځکه تقریبونه کم کېږي. دا چې مونږ کومې سرګرمۍ کوو لکه چې ما وضاحت وکړو، دا خو ما یو ځای جوړ کړی پښتون کوټ بې کرۍ ځای دی. نو خپل ځای نه نو هغې باندې د هغې په چت باندې مونږ خیمه لګوو او بیا مشاعرې کوو. نو پیښور کې به اعلی مشاعرې او پښتو تقویت مومي. چې ما تا ته وویل چې دغه کم پښتانه ملګري دي بهر افغانستان کې چې دا خلک هم سره لږې رابطې کوي. بدقسمتي دا ده چې هر سړی و چې پیښور کې د کار وشي پیښور د ټولې صوبې دارالخلافه ده، خو کار صرف یوازې کار خو نه دی که نه، او مونږ دا سوچو نه کړو چې دا کار به څنګه ترسره کېږي. اوس دا دی دا لویه مشاعره ده او دا مونږ یو میاشت نه پبلیسټي کوو اخبارونو کې راځي. ته په الله یقین وکړه چې د سکندر شیرپو نه په صرف ته واحد کشي چې تا ما سره رابطه وکړه چې دا مشاعره به څنګه کېږي. دا هم د مشال ریډیو اعزاز دی چې یو تفصیلي انټرویو په لومړي ځل ما نه دې مشاعرې باره کې اخلي.
صحیح بچا، تاسو خو ډیرو شاعرانو ته بلنه ورکړې ده او په کار ده چې رام شي، خو تاسو نه هم ډېرې ګیلې کېږي دا صابر شاه صابر صاحب په خپل ځای کې مشاعره وي بل ځای ته وي ادبي غونډو ته نه ځي، نو تاسو نه هم د خلکو ګیلې شته که نه بچا؟
نه جی، ما له خو خلک راځي او د شهیدانو استانو ته به خلک ګیلې، شهیدان له به خامخا خلک راځي. خدا خبره ده چې زه شکر دې هر چاله زما دا خبره خو چې دومره ده چې زما ژوند هم لږ لنډ تنګ دی مصروف. زما خو تاته دکاندار خړې یم که نه، دکاندار کله دار یو متل مشهور دی چې د پلار جنازه کې هم نه وي. نو دا خبره ده چې شکر دی زه د هر چا نه زیات جنازې کوم، زما جنازې کتاب د دې ګوارې چې لیکلی نه دی، او زه د هر چا نه زیات غونډو ته زما نور خو زه زما کتم زم دو بی تم زما چار سدې تم زم سوات تم زما
صحیح. نو خدای پاک دیو کی چې تاسو مشاعره دی کامیاب وي او سمره پښتانه چې زمونږ غږ اوري تاسو سره د دې مشاعره په لاخه کولو کې لاس امداد وکي او زمونږ خدای غواسو پر رادیو بس تاسو غږ خور شي.
هم کوم چې په دې حق لا یو خبره بلم کوم چې په دې حق لا ما زمونږ ډیپټي سفیر چې د افغانستان کم دی زرتش شمس، ما هغه ته هم دعوت ورکړې، ما هغه سره م رابطه کړې ده چې د برې پښتونخوا د پښتنو نمایندګي به افغان سفیر کوي، مشال صاحب او درته شمس به کوي. خو دې دیو کې چې هغوی زموږ دا دعوت سنجیده قبول کړي، ځکه چې موږ دعوت ورکړې دا د ریډیو په وساطه چونکې د افغانستان کې ډېر زیات خلک وي. زه هغوی ته هم دا دعوت ورکوم چې خو دې دیو کې که تاسو ما سره شوق رابطه وکړي او زه تاسو زموږ مېلمانه شي یا ما سره یو رابطه وشي دا مشاعرو خکولو کې لږ نور په ملاتړ موشي، نو ته یو مهرباني وکړه چې دا زما کم نمبر دی دا شمېره دی کله د خوراک او ملګرو له دې ورکړه، نو کېدای شي چې زموږ د برې پښتونخوا نه ملګري م راغواړو ما سره رابطه وشي، یا د لرې پښتونخوا دارن خلک چې هغه دې کې شرکت غواړي مونږ ته پته نه وي معلومه، نو یو مهرباني دغه وکړه چې دې ملګرو له دا زما شمېره وکړه.
دا و لیکوال او شاعر صابر شاه صابر چې په خبر کې د یو لوی راتلونکي مشاعرې په اړه درته معلومات ترکول. شانواز باقر د معاصر دور هغه شاعر دی چې روایتي شاعري نه کوي بلکې هڅه کوي چې نوي سو پنځوي. تر اوسه یې د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ شوي، د هوا سترګو کې شګې او پنځم موسم. دی وایي د خپلو مینوالو له مینې راضي دی او د شعر لیکلو او کتاب خپرولو لړۍ به روانه ساتي. ما ورسره د مجلې لپاره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې ځان د لوستونکو په نظر کې څنګه ویني. هغه راته وویل
لکه څنګه مونږ ته پته ده چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی، وخت دی، نو زیاتره خلک د سوشل میډیا په سکرین باندې په سترګو باندې خلک مطالعه کوي که هغه شعر دی که نثر دی. څه هم دی هغه سهولت ډېر شوی دی، هر چا سره موبایل په لاس کې دی او د موبایل نه استفاده کوي، د فیسبوک، د ټویټر، د انسټاګرام وغیره کوي. په دغه ټولو په ذریعو باندې زموږ شعرونه خپرېږي او خلک یې لولي. خو هغه د کتاب چې کوم لوستونکو مخکې ډېر لوستونکي، نو هغه زیاتره وخت اوس مثلا داسې سکور کړی دی د کتاب معیار څه نه څه رقم شوی دی. خو بیا هم خوښ یم، خوشحاله یم چې زما دویم کتاب اول د هوا سترګو کې شګې نه راپسته چې ما دویم کتاب کوم چاپ کړ پنځم موسم، نو ماشاءالله ښه دی په دا په 5000 ټولګو کې چاپ شوی او دا دی ختم دی انشاءالله دویمې د شنبې ورځ او خلکو ډېر زیات خوښ دی.
صحیح. نو د دې نه پس د درېمې شعري ټولګې لپاره مو کار شروع کړی، شاعري مو ورته کړې ده، نوم مو ورته انتخاب کړی که نه؟
نوم چې دی زه کومه کې لیونتوب دی، ځکه هم یو مثلا د کتاب دپاره اراده وکړم، نو هغوی زما په ذهن کې د نوي شاعرۍ لپاره زما یو نوم وي زما ونه مې انتخاب کړي. نو زما دغه درېم کتاب انشاءالله کوشش کوم چې
شاعری روایتی شاعر نه بے لخکاری تاسو د دې لپاره سر یازت کړي څنګه پدې توانې دل یاستای چې هغه خبرې ونه کوي چې عام خلک کوي او ځانګړي شاعری او کې او جلا موضوعات باندې شاعری او کې څنګه پدې و توانې دي
نن سبا چې موږ ګورو نن سبا دا روایتي شاعری چې دا مسلمان ډیر زیات مسلمان په ګرځم کار شوی دا ځکه چې خلک پوهېږي خلک د نوي شعر په معیار پوهېږي خلک ماشاءالله پوهه لري د شعر په مقصد او معیار په فکر پوهېږي نو زما چې کله هم ابتدا شي ابتدایي شعر شروع کړه نو ما کوښښ به و چې باید یو منفرد فکر پیدا کړم یو منفرده لاره ونیسم ځکه چې زما د ورکوالي نه زه داسې ماحول کې پاتې شوی وم چې هلته ماشاءالله ما سره ډېر لوی لوی شاعران وو د هغوی شعرونه ولوستل د هغوی فکر د هغوی لارې د محمود ایاز صاحب داسې طاهران صاحب داسې خالد پختون صاحب داسې لوی لوی شاعران چې څومره دي د هغوی سره مانا فپاس وشوه نو پوه شوم چې باید یو ځانګړی فکر یو ځانګړی لار پیدا شي
صحیح فکر کوي چې دا نوی ځوانان چې دي یا مشران شاعران چې دي ستاسو د شاعرۍ د لوستلو نه پس همدغه لار هغوی هم تعقیبوي کوشش کوي چې هغسې شاعري وکړي لکه باقي چې کوي
خبر
شاعری دلا نور اوپنزی کی تاس دلا نور روزہ لے گئے خنم پیدا کے نو کدیشی او شیر ساسو نوا اور چی تازہ تازہ وی او ڈیرو خلقو یا لستل نی وی یا اوردل نی وی زمون دے پروگرام دلاری بے وری
اولینا یو فضل دے ساسو سمرا ہم امریدون کی دی غوان نواز دی کوئی چولو تا لای
میرے بانی دی
جانان اگر دے رما او جانان رنا چا جوڑ کر بی جانان اگر دی دم او جانان رنا چا جوڑ کر زد زمت قابل نو ما اسمان رنا چا جوڑ کر بی جانان اگر دی دم او جانان رنا چا جوڑ کر زد زمت قابل نو ما اسمان رنا چا جوڑ کر چه دسترگو مدرسه کی می دمینی سبق یاد کر چه دسترگو مدرسه کی می دمینی سبق یاد کر چا احسان دا باندے او کر مسلمان رنا چا جوڑ کر دروازه را پسی لا وی خوان کرا بندا دروازه را پسی لا وی خوان کرا بندا تنهایی را تپری او د زندان را نشا جوړ تا او شیر به کی دی سی د چاو کی پاک او مت شا زلو تا کور او ما چې د هر یو در دوای مل عثمان را نشا جوړ تا او ز خلال و بس د ځان نم امید نو باکرا ز خلال و بس د ځان نم امید نو باکرا خپل قیمت را ته معلوم شو چې پنځان د نشا جوړ تا
ډېر ښه باقر صاحب خوند یې وکړو خبرې مو هم ښکلې وې شعر مو هم ښکلې وو زموږ اورېدونکو به ترې خوند اخیستی وي ډېره زیاته مننه کور دې ودان
آباد اوسئ کور ساتئ هم ودان زموږ آباد کور مو ودان
دا شنواز باخر چې د شاعری دوه کتابونه چاپ کړي او په دریم کتاب کار کوي د یو بل تکړه ځوان له سمو هم خبرو سید محمد صادق د ټل اوسیدونکو او خوږ ژبه شاعر دی کتاب تر اوسه نه چاپ شوی خو وايي تر لاس لاندې دی
له هغه سره مو په دې موضوع خبرې کړې چې شاعران باید په کوم عمر کې خپل کتابونه چاپ کړي. په پیل کې به له نوموړي واورئ چې د کتاب د چاپ پړاو کوم بریده ته رسیدلی دی.
ډیره مننه نجیب عامر صاحب اول سر کې خو تاسو ته او د مشال لډو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وایم. ډیره مننه کوم چې ماته په خپل پروګرام کې برخه راکړه. او کتاب خو عامر صاحب او د چاپ مرحلو کې دی او خو تر اوسه چا خلکو نه لیکونه غوښتي وي او د نن انتخاب هم ورته مغه مشران کوي. راته ویلي دي چې موږ درته د نن انتخاب کوو چې په شاعرۍ باندې نظر واچي او په هغه کې به راته نوم هم خوښي. هغو بس مشرانو ته مې پریښی دی هغو به راته نوم خوښي لیکنه پرې وشي بیا به د خیر سره نوم ورته خوښوو.
په دې کتاب کې څه دي اورېدونکو سره شریکولی شئ چې غزلیزه شاعري ده نظمونه دي که په نورو اصنافو باندې تاسو لیکل کړي؟
او بالکل دا امیر صاحب شاعری ټولګه ده. په دې کې زیاته برخه د غزل ده او څو لس زما په حساب لس اته داسې نظمونه هم پکې دي او زیاته برخه د غزل ده پکې او کته پکې دي دوه دوه درې درې شعرونه ده پکې دي.
صحیح. صادق صاحب ځینې دوستان وایي چې کتاب په ځوانۍ کې چاپ کول خو وي ځکه سړی چې ځوان وي په هماغه زمانه کې کتاب چاپ شي نو خو وي د هر عمر مطابق کاغه عمر کې دی خپل کتاب چاپ کړي. ځینې نور بیا په دې نظر دي چې سړی چې داسې پاخه عمر ته ورسي د هغه نه پس بیا خپل کتاب چاپ کول پکار دي. تاسو د کوم فکر طرفدار استئ؟
او زه په خپل امیر صاحب دا خبره دی صحیح خبره ده او بعضی ملګرو ماتم دا مشوره کړی ده چې دا شاعری دی موجوده دور شاعری ده دا تاسو په اندی عمر کې لکه دلی دا اندی عمر شاعری دی دا او پاینده کې کته نور شاعری وو کې دا کومه شاعری چې اوس کړی ده نو دا بدرنار څه ختم شي ځکه چې بیا به تاسو خپل دا زړه بدر ته چاپ کول نه منی چې یاره دا شاعری ته څنګه چاپ کې نو ستا په دې وخت کې او په دې عمر کې دا کومه شاعری چې ته کین دې چاپ کول ستاسو لپاره خ دي. او بعضی ملګری راته دا وایي چې نه ته خپل شعر لیکه خپل شاعری کوه او بس خپل شعر لیکه ستا کتاب چاپ کوونی ته لا ډیر ټیم دی دومره زر ما چاپ کوه کتاب خو وخت لکه زه خپله په دوو کې یم. بعض ملګري راته ویلي چې چاپ ته اوس پروت هم دی او لکه په ډاډه زړه داسې زه خپله هم نه یم که نه بعضې ملګرو راته دا مشوره را کړې چې اوس یې ما چاپ کوه نو بس دا طریقه ده. نو زه په خپله زما دا خوښه ده چې یاره دا شاعري رانه بیا آینده کې خرابېږي زه یم چې یو کتابي شکل ورکړم نو ښه به وي.
صحیح. صادق صاحب د نن شاعری چې ده د تیرو سو کلونو د شاعری په پرتله فرق پکې خپل احساسوي؟
او بالکل نن سبا خو ماشاءالله ډېره ښه شاعری کیږي تکړه تکړه ملګری دي.
ستاسو خپل شاعری ستاسو خپل شاعری خیما د نن چې کوم شاعری کوي او کال مخکې مو کوله څه فرق پکې تاسو محسوسوي؟
او بالکل ډېر فرق پکې محسوسوم امیر صاحب ډېر زیات فرق پکې راځي. او مخکې دا کومه کال مخکې چې ما کومه شاعری کړې ده هغه خو په دې کتاب کې لکه ما ته ځای کولم خوند اوس نه راکوي که نه نو زه داسې ماته ملګري ځکه وایي چې بیا به تا ته وروسته ورو په ورو دا چې کومه وزې کړې ده بیا به دا درته خوند نه راکوي بیا به کال بعد نوره شاعري تا کړي بیا به درته خوند نه درکوي نو ډېر فرق پکې راغلی دی. د کال مخکېنۍ شاعرۍ کې او په موجوده شاعرۍ کې مې ډېر زیات فرق راغلی دی.
د دې وجه سي آیا د شاعر بیا ذهن پوخ شي چې د تیر کال هغه دغه شاعري ورته مزه نه ورکوي که څه وجه یې که دا نوې شاعري تر پخوا هغه ډېره ښه چې هغه پخوانۍ ورته بیا دومره معیاري نه ښکاري؟
او بالکل همدا وجه به وي ځکه چې اکثر د سوشل میډیا دور دی نو خلک ښه غزل وګوري ښه مطالعه وکړي نو سړی خپله هم ښه شعر ته زړه کېږي چې زه ښه شعر ولیکم نو ښه شعر ولیکي په خپله تجربه ورباندې وکړي په خپله تجربه بریالی شي نو بیا هغه کومه مخکېنۍ شاعري چې کړې وي په هغې ورته بیا داسې پوره هغه نه ښکاري چې یاره دا مې ښه کړې ده هغه ورته ډېره کمزوري بیا ښکارېږي. ما ته خو دا د مطالعه وجه ښکاري د وخت سره سړی مطالعه کوي نو ورو ورو پوره زیاتېږي.
صحیح. دا خو شوسته د شاعري د نورو ځوانانو شاعري څنګه روانه ده د نن دور ځوانان چې په کوم موضوعاتو شاعري کوي فکر کوي چې دوی کامیاب دي بریالي دي په خپلو چارو کې؟
بالکل زه خو بالکل دا خبره کوم چې یاره انشاءالله دا کوم ځوانان چې لګیا دي دي کې ډېر ملګري دي چې هغه کمزور شعر هم لیکي خو ډېر ملګري دي چې ډېر ښه شعر لیکي. زه اکثر ګورم فیسبوک باندې نو ډېر تکړه تکړه ملګري دي د موجوده دور ډېره ښه شاعري روانه ده کوشش به انشاءالله کړی کې خو آینده کې هم ډېره ښه توقع ده چې نور هم ښه شي.
صحیح. نو تاسو ته په ټولو چارو کې بریالیتوب غواړو خدای پاک مو نوره مزلوه. نو که ممکنه وي ستاسو نه به یو غزل واورو چې د همدې ناچاپه کتاب نه وي اورېدونکي به ته خوند واخلي.
بالکل یو غزل دا تازه غزل دا به هم در دو وایم
ارشاد
دا داشه دا امیر صاحب چې زندگی وا ککوله می کېده هم زندگی وا ککوله می کېده هم کمینه کوله بیر تستنیده هم
وا
او شیر دی چې سوله څو ځایه زخمی وا په مرمیو سوله څو ځایه زخمی وا په مرمیو او په خار کې په ډاډه زړه ګرځېده هم
وا
او هر یو عکس کې مې دومره شوخی نه وي هر یو عکس کې مې دومره شوخی نه وي بعضی عکس کې راځمه سنجیده هم او دا چې اوس در نه بلها خلک پرې خفه شول دا چې اوس در نه بلها خلک پرې خفه شول دا خبره په مرۍ کې ورکېده هم مننه او ځانه چا به بیخي نه پرېښودې څنګ کې ځانه چا به بیخي نه پرېښودې څنګ کې ځانه څوک در نه چاپېره تاوېده هم ستا وجود می بیخی ونه کته ژونده ستا وجود می بیخی ونه کته ژونده غنی ما به در ته کړی و سجده هم او مننه بلها خون کې وی چې زه او ته یو ځای وو بلها خون کې وی چې زه او ته یو ځای وو بلها خون کې وی باران کې سرنده هم او ما به ټوکو کې سپوږمۍ ورته ویل او ما به ټوکو کې سپوږمۍ ورته ویل او دا جنې به پرختیا و نمیده هم
دا جنې به پرختیا
نمیده هم ما به ټوکو کې سپوږمۍ ورته ویل او دا جنې به پرختیا و نمیده هم او محبت تش څو الفاظ نه دي صادقه محبت تش څو الفاظ نه دي صادقه محبت غواړي سپېڅلې عقیده هم او ډیره مننه امیر صاحب
ډیر خوند دی وکړو دا راته وایي د دوهې یاران دې څوک دي ناسته پاسته چې چا سره کوي هفتوار تاسې مشاعره کې چې برخه اخلئ په تلو تو کې د هغوی نومونه هم که واخلې ستا د چار چاپېره نور کوم شاعران یاران دي چې هغوی سره ستا ناسته پاسته کېږي
یو کال دوه مخکې خو امیر لالا د پښتو ادبي چمنټل سره ناسته کېدله چې دا یو ډېر لوی تنظیم دی په خیبر پښتونخوا ټل سیمه کې تالو
هغه
لري او د دې ډېرې څانګې په خیبر پښتونخوا کې خورې هم دي د دې ډېر ښه مشران دي پروفیسر اسیر منګل صاحب دی سلیم بنګش صاحب دی الیاس تلوال دی محمدین مکیت صاحب زوی الیاس تلوال صاحب او موجوده ملک مقبول صاحب دی خو ډېر ټایم وشو کال دوه کېږي چې زه د تنظیم سره مې هم ناسته پاسته نه ده شوې خو اکثر ملګرو سره میلاویږم په تل کې وهمې ورکځې صاحب را سره ډېر کېني پاسېږي او یو بل ملګری مې دی کاشف لیونی صاحب هغه سره مې هم ناسته پاسته کېږي او بس دا مشاعرو ته زور ازو ملګرو سره ملاقاتونه کېږي خو هفتوار تنظیم ته یا اوسه پورې کال دوه کېږي نه یم تللی
صحیح نو دا نمونه چې تاسو واغسته دا ټول ښاغلي دي په پښتو ادب کې پیژندل شوي نمونه دي د معاصر دور نو خدای دې وکړي چې لا نو روزه لګي کور مو ودان چې موږ سره مو په دې خپرونه کې برخه واخیسته
استاد سم ډیره مهرباني کوم امیر صاحب چې ماته مو په خپل پروګرام کې برخه راکړه خو وخت نه درته وارم غواړم ښه خپرونه ولرئ
مننه دا و خوږ ژبه شاعر سید محمد صادق د مشال رادیوي مجله د دیونې مطالب هم دومره تر بلې ونې نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای پامن د مشال رادیوي مجله
سرگی یو زو زو